السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانه ځایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاس تویم پایل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلی دي. د ښاغلي کرزی د دفتر لخوا په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی دي چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې اوسنی وضعیت او په تېره بیا پخواله رسنیو د وروستیو خبرو شوو ویډیوګانو په ارتباط باندې خبرې شوې دي. کرزی داسې وخت د ایران له سفیر سره کتلی چې په دې وروستیو کې په خواله رسنیو باندې ګڼې هغه ویډیوګانې لاس په لاس کېږي چې پکې ښایي افغان کډوال د ایران د ځینو خلکو او امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کېږي. د دغو ویډیوګانو خپرولو ګڼ توند غبرګونونه هم پارولې دي. په همدې ارتباط پرون د ایران سفیر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره هم کتلی و امیر خان متقی د دغسې ځورونو د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. خو د ایران سفیر ویلي دي چې دغه ویډیوګانې هغه خلک خپروي چې غواړي د دواړو هیوادونو اړیکو ته زیان ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شاباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. د تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شاه محمود قریشي اعلان وکړ چې د دوی د ګوند غړو پریکړه وکړه چې د صدر اعظم د ټاکلو په پروسه کې ګډون نه کوي او له پارلمانه استعفا کوي. د مشرق نیوز په نوم یوې ایرانۍ ویپاڼی ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی. د آزادې اروپا آزادي راډیو فردا څنګه چې ایران ته خپرونې کوي په دې موضوع راپور ورکړی او ویلي دي د موضوع زیات جزئیات نه دي خپاره شوي. انډیپندنت فارسی بیا د وري میاشتې په درېیمه ویلي د هاشم رئیس په نوم دغه پخواني افغان چارواکي غوښتل ایران کې کسان جذب او د روسیې پر ضد جګړې لپاره یې اوکراین ته ولیږي. هاشم رئیس د افغانستان په مخکېني حکومت کې د جوزجان والی پاتې شوی. او د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. د دوی لوبه د آسیا د ملتونو جام د اتروولیو سیالۍ د غوراوي پړاو کې وشوه. افغانستان 15 ګولونه وخوړل خو یوازې یو ګول یې ووهه. دا د افغانستان دویمه لوبه وه. افغانستان خپله لومړۍ لوبه 4-4 له تاجکستان سره مساوي کړې وه. تمه د سبا له نیپال سره مخ شي. د آسیا د ملتونو جام د فوټسال اتروولیو سیالۍ د غوراوي لوبې په قرغزستان کې روانې دي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. رازو د پروگرام د مطالبه معرفي ته د مخکيني جمهوریت نظام یو لوړ پوړی فوزي جنرال سمي سادات وای لختر روسته د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیلوي.
طالبانو د سوچ مجبوریت درولي او چې موږ بیا سلا راوخل او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کو.
تحریک انصاف ګوند د پاکستان له پارلمانه استعفا وکړه. دغه ګوند لخوا کاندید شوی شاه محمود قریشي د استعفا اعلان وکړ.
آج هم مستفی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں.
په دې سره د صدر اعظم د څوکۍ لپاره د مخالفو ګوندونو کاندید پاتې دی شهباز شریف. په دې باندې به هم راپور درته ولرو چې په ننګرهار کې خلک د خوراکي توکو د لوړې بیې څخه شکایت کوي.
او بوری واغسل په 2.5 زره نازبرای خدای په غدی یو سلو دیش تجی ډالر وخت په ماغه ورځ منیم په 2.5 زره او اوس په تاو یو اتیا کی ډالر دی اوس بیم په 2.5 زره.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را بشوده پروگرام اول مطلب ته. د مخکینی جمهوری نظام یو لوړپوړی پوځي جنرال سمي سادات چې اوس په بهر کې دی وایي له اختر وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي. ښاغلي سادات په یو صوتي پیغام کې رسنیو ته ویلي له اوسني حاله د افغانستان د ژغورنې لپاره به له هرې وسیلې کار واخلي. سادات په خپل رسمي فیسبوک پاړه هم د دې موضوع پاړه خبره شوی ریپورتونه شریک کړي دي. خود طالبانو حکومت بیا وایي پر ضد یو څوک د دریدو مجال نه لري. جزئیات په دغه ریپورت کې
خکاری چې ورس تربلې د طالبانو د حکومت او د مخالفانو ترمنځ د جوړجاړي لپاره د سیاسي حل دروازې مخ په بندیدو دي. وروستیو کې په بیلابیلو ولایتونو کې په مختلفو نومونو یو شمېر کسانو د طالبانو د حکومت ضد وسلوال پاتسون پیل کړی. خو تر ټولو تازه یې د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ د یو لوړپوړي جنرال سمي سادات څرګندونې دي چې وایي دوی نور اړ دي چې د افغانستان د خلاصون لپاره لاس په کار شي. ښاغلي سادات په یو غږیز پیغام کې چې تر ډېره یې مخاطبین د مخکینی جمهوري نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه دي ادا کړي چې طالبانو د افغانستان د دښمنانو هغه هیله پوره کړه کومه چې یې له افغانستانه د کادرونو د تیښتې او د بنسټونو د ویجاړۍ لپاره درلوده. ښاغلی ساده ټینګار کوي چې له اختره وروسته به د امنیتي او دفاعي ځواکونو د انسجام بهیر پیل کړي.
خپل د وطن لپاره به عملي اقدامات وکړو، چې په دې عملي اقداماتو کې سیاسي فعالیت هم شته، مدني حرکت هم شته، او مصلحانه کارونه هم شته. متاسفانه چې بله چاره نه لرو. طالبانو داسې وچ مجبوریت ته درولي یو چې موږ بیا سلا راواخلو او د سلا په زور سره خپل وطن آزاد کړو.
جنرال سمیع سادات د جمهوري نظام پر مهال په څو مهمو پوځي پوستونو دندې مخته وړي، چې تر ټولو وروستی هغه یې د کابل د امنیت د عمومي مسؤول په توګه وه. هغه د میوان قولي اردو قمندان او د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو مشر هم پاتې شوی دی. خو طالبان بیا د ښاغلي سادات د څرګندولو په غبرګون کې وایي که دا ډول کسان د دوی له عمومي بخنې استفاده ونه کړي او بیا په کوم کار لاس پورې کړي، له سخت دریځ سره به مخ شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا سمتر آسانه ده، هر څوک کولی سي دعا وکړي. خو یو واقعیت دا ده چې په افغانستان کې نور دې ته چاته مجال نه ده پاتې څوک مخالفت لاس پورې کړي او یا جګړې ته زړه کړي.
د طالبانو د حکومت ضد یو نوی حرکت د پیل خبره داسې مهال مطرح کیږي چې همدا اوس د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د ملي مقاومت جبهې او ځینو نورو پاتسون کوونکو لخوا له طالبانو سره جګړه روانه ده. موده وړاندې سیګار یو راپور کې ویلي وو د افغانستان د مخکینی وسلوال پوځ یو شمېر کمانډویان هم د طالبانو ضد جبهو سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس باور شو پاکستان ته چلو سو ورځو له سیاسي کړکېچ سره مخ دی. د ازادي اروپا مشال راډیو ایډیټر داود خټک دغه مسایل نږدې څاري. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. تازه څه دي
اوس لږه شیبه وړاندې د دلته راتلو نه وړاندې د پاکستان چې کوم پخوانی د خارجه چارو وزیر او د شابه شریف سره په مقابله کې هغه هم د وزیر اعظم کاندید وو، هغه خپل استعفا اعلان کا د ممبرشپ نه، اسمبلی د ممبرشپ نه.
ہم نے تحریک انصاف عمران خان کی مشاورت میں، تحریک انصاف کے دوستوں نے فیصلہ کیا ہے اس ناجائز حرکت میں ہم شامل نہیں ہوں گے، ہم آزاد پاکستان کے خواہاں ہیں. آج ہم
دا شاه محمود قریشی دی په خپل ډیسک باندې ادری دو کله چې دا اجلاس کېدو او دی وی چې مونږ د عمران خان په مشوره سره دا فیصله کړی دا چې مونږ د دې اجلاس نه بایکاټ کوو او د دې اسمبلی نه مونږ خپل استفاګانی ورکو، مونږ د دې برخه نور نه جوړیږو.
لدی سره به اوس کېږي یوازې به شاباس شریف ولاړوي صدر اعظم ته کسنګه
هم دا سیدا بالکل اوس یوازې شاباس شریف پاتې شو په میدان کې. او اوس چې زه ستاسو سټوډیو ته راتلم نو د دې نه وړاندې د سپیکر هم بدل شو، ځکه چې د عمران خان د پارټۍ چې کوم سپیکرونو هغه هم خپل سیټ پریخو، نو د هغې په ځای باید نواز شریف د پارټۍ یو کس را وړاندې شو، پخوانی سپیکر ایاز صادق. او اوس هغه د دې جلسې مشري کوي، ناستې هغلته کې، او هغه به د شاباس شریف نوم اوس اعلانوي. خو د هغې دپاره یو ووټنګ په کار دی، رای اچول کېږي چې کله رای واچول شي شاباس شریف به اعلان شي.
تاریخ انصاف خو په یوازې څه باندې 1.5 کسان درلودل، اوس څومره کسانو استعفا ورکړي؟ آیا ټول استعفا ورکړي؟
په ظاهر خو شاه محمود قریشی او د تحریک انصاف یو څو نور مشرانو داسې ویلي دي چې دغه ټول په جمع استفاګانې ورکوي. خو مونږ ته چې کوم اطلاعات را رسیږي نو ډیر غړي داسې دي د عمران خان د ګوند چې هغه استفاګانې ورکول ته تیار نه دي. دویمه خبره چې کومه ډیره مهمه ده، دا مطلب نه لري چې شاه محمود قریشی استفاګانې اعلان کړي نو استفاګانې منظورې شوې، بلکې د دې طریقې کار دا دی چې سپیکر چې څوک د دې مشر وي دغه اسمبلی، اوس به هغه یو یو کس را غواړي او د اغنه به تپوس کوي چې تا استعفا ورکړي، چا غد تم اوي مخه مخ چې ما استعفا ورکړي الی به استعفا منزوري.
نو په دې سره به د نوي صدر اعظم د رایګيري مراسم هم او دغه مجلس هم ځنډيږي؟
نه، دا خو بیا ورستو عمل دی، دا د استعفاګانو منزورول او نه منزورول، مجلس به هم داسې روان وي، دا به صدر اعظم منزوري، بیا به ما خام د دنه ولسمشر عارف الوی سوګند اخلي، او چې کله دنه سوګند والی چې د وزیر اعظم شي سوګند تنوالی نو د سره به دا یو مرحله مکمل شي، بیا به هغه مرحله ورستو راځي.
د اوس لپاره شاباس شریف یوازینی کاندید دی چې د مخالفو ګوند
هم اوس چې ما او ته خبرې کوو دا شاباس شریف یوازینی کاندید دی او ښکاری هم داسې چې هم دی به منتخب شي.
په نورو اسمبلیګانو کې څه چل روان دی؟
دوه لکه څنګه چې دینه مخکې مونږ ذکر کړی و چې په پنجاب کې خو لمخکې نه حالات ګډوډ دي، نو الته کې خو خبره تللې ده د پاکستان یو عدالت ته، محکمې ته چې هایي کورټ وته ویلې شي په پنجاب کې، هغه به فیصله کوي. خو په خیبر پختونخوا کې، پېښور کې چې د عمران خان د ګوند حکومت دی او الته چې کوم گورنر شاه فرمان، هغه اوسوس زما د راتلو نه وړاندې خپل استعفا اعلان کا. او په کراچۍ کې هم چې کوم گورنر دی په سند صوبه کې، الته خو کسه هم د پیپلز پارټي حکومت دی، خو گورنر بیا د مرکز ناراضي دا د عمران خان د پارټي دی، عمران اسماعیل دا غنوم دی. نو هغه هم ویلي دي چې هر کله چې شهباز شریف اعلان شي چې دی وزیر اعظم شو، نو په هغه وخت باندې به زم بیا استعفا ورکم.
ډیره مننه کوم داود خټک، د ازادي اروپا مشال رادیو ایډیټر، چې د پاکستان د روسي سیاسي حالات او کړکیچونو په اړه باندې معلومات را سره شریک کړل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان لپاره په قطر کې میشت جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو پوښتلی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه ځواب ووایي. ښاغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له رئیس سهیل شاهین سره لیدنه کې کړې ده. خو ښاغلی شاهین وایي د جرمني سفیر ته ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د دوی د مشرتابه په امر پورې تړلې مسله ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو موضوع د طالبانو د حکومت لپاره په یوه حیثیتي مسأله بدله شوې ده. نږدې اته میاشتې په پوره کېدو دي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي له کوم مشروع دلیل پرته تړلي دي، خو هر ورځ دا دریس په کور دننه او نړیواله کچه غندل کېږي. تازه د افغانستان لپاره په قطر کې میشت د جرمني سفیر مارکوس پوتزل له طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه پوښتلي دي. خغلی پوتزل دا خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین سره پرون لیدنه کې کړي. خغلی شاهین ازادي رادیو ته وویل د افغانستان لپاره د جرمني سفیر ورته ویلي پوهیږي چې طالبانو دا نه دی ویلي چې د نجونو تعلیم مطلق بند دی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي به کله خلاصیږي. خو سهیل شاهین د پوښتنې ته تکراری ځواب ویلی دی.
دا موضوع د مشرتابه مقام د امر ثانی او جامع طرح پورې تعلق لري. کله چې امر وشي هغه به هم خلاصیږي.
له دې وړاندې د طالبانو د پوهنې وزارت هم ویلي له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړلو پریکړې مشر ملا هبت الله اخندزاده کړې ده. خو له دې ټولو سره سره هر ورځ په افغانستان کې او له دې هېواد بهر افغانان او هم بهرنیان له طالبانو غواړي چې نور افغان جونې له خپل مشروع حق محرومي نه کړي. د حق غوښتنې د روان کمپاین په دې لړ کې تیره شپه په پرتګال کې میشتو د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ځینې لوبغاړو په بیننس کلب کې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په موخه کمپاینی سره دوستانه لوبه کړې ده. په دې لوبه کې ګډون کوونکو لوبغاړو پر خپلو جامو د نجونو ښوونځي پرانیزي شعار لیکلی و. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې لوبغاړي او د روان د ختیسي مسؤولي سمیرا کریمیار ازادي راډیو ته وویل له دې لوبې د دوی موخه دا وه چې نړیوالې ټولنې ته وښيي چې افغان نجونې له کوم ډول بد برخلیک سره مخ دي.
له نړیوالې ټولنې د بشري حقونو کمیسیون او اروپایي ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، ښځو ته وخت ورکړل شي او تر خوا یې سیاسي مشارکت کې ونډه ورکړل شي.
له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ کمپاین پیل شوی او هر ورځ د بېلابېلو هشټګونو له لارې له طالبانو غوښتل کېږي چې نجونو ته اجازه ورکړي څو ښوونځیو ته ولاړ شي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وربشو ننګرهار ته هلته خلک د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو له زیاتې لوړېدو شکایت کوي. پام وکړئ دغه رپورټ.
د جلال آباد ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د روژې په مبارکه میاشت کې د ښار هټیوالو د لومړنیو خوراکي توکو نرخونه زیات کړي چې له امله دوی له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. د جلال آباد ښار دوه تنه اوسېدونکي تازه ګل او مجتبا د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او غیر خوراکي اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي.
اووه بورۍ واخیستله په 2,500 نازبرای خدای پاک د 130 ډالر وخته په هماغه ورځ باندې په 2,500 وه، او اوس په 80 او 80 ډالر دي. اوس بیا هم په 2,500 ولې نه؟ اوس خو امارت اسلامي دی، موږ امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې د دې توکو بیه کنټرول کړي.
پریږده چې دا غریب څه له خیره سره دا روزی وځپي چې ښه برابر شي. باید موږ د ښاروالۍ نه غوښتنه کوو چې دغه نرخونو کنټرول وکړي.
بل لور ته د جلال آباد ښار اټیوال د لومنننیو خوراکي توکو د بیې لوړېدل مني، خو زیاتوي چې نرخونه د دوی په لاس کې نه بلکې د هغه سوداګرو په لاس کې دي چې دوی ترېنه په عمده ډول توکي پیري. دوه تنه هټیوال عمر خان او سید اصغر وایي
حیران پاتې چې کومې خواته سړی لاړ شي. څه ادم د ملک پسې خراب دی، عوام هم ټول غریب دی او کاروبار هم نشته. نه خامخا یو د یو مشکل سره بېخېږي دا ټول عوام خلک.
یو دوکاندار مخکې مثال 2,000 روپۍ دوکانداري کوله، نن 1,000 روپۍ دوکانداري نه کوي.
د خلکو د شکایتونو پر وړاندې د جلال آباد ښاروالۍ ویاند بختی جان مراد ویل چې ښاروالۍ د نرخونو د کنټرول لپاره کمیټې جوړې کړې. هر هټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي هټۍ به یې تړل کېږي او لوړه جرمانه به پرې کوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د بریتانیا دفاع وزارت وایي د اوکراین پر ختیځو ښارونو دونیتسک او لوهانسک د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي. د بریتانیا پوځي استخباراتو همداراز خبرداری ورکړی چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول ته په پام د اوکراین په ماریوپول ښار کې هم د دې وسلو د کارولو احتمال شته. پام وکړئ په دې اړه د احمد تکل رپورټ ته.
د برتانیا دفاع وزارت خبر ورکړی چې د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیتسک ښارونو د روسیې د پوځ توغندوی حملې لا هم روانې دي او اوکراینی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د روسي ځواکونو څو حملې په شا تمبولي. د برتانیا پوځي استخباراتو چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د بهیر په اړه منظم معلومات خپروي نن وویل چې اوکراینی ځواکونو د ځوابي حملو پر مهال د روسیې د پوځ ټانکونه او نور وسایط او د توپچی تجهیزات ویجاړ کړي دي. په راپور کې راغلي چې په دونیتسک کې د روسیې د پوځ لخوا د فاسفورس لرونکو مهماتو کارول، همداراز په کلا بند شوي بندري ښار ماریوپول کې هم د دې ډول وسلې د احتمالي کارولو ښکارندویي کوي. د برتانیا استخبارات همداراز زیاتوي چې د اوکراین په جګړه کې پر نارهبری شویو بمونو د روسانو ډیره تکیه د ملکی او پوځي اهدافو په توپیر کې د دوی وړتیا راکموي او د بمباریو پر مهال د ملکی وګړو د تلفاتو خطر خورا زیاتوي. د برتانیا د پوځ دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا تر اوسه نه دی تایید شوی. د روسیې پوځ د پلازمینې کیف او سومي ښار په ګډون د اوکراین په ګڼو سیمو کې د ماتو له لړۍ وروسته وویل چې له دې وروسته به یې د عملیاتو ډیر تمرکز د اوکراین د ختیځ پر سیمو وي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. تر هغه وروسته به نوریاس نوري ته غوږ شئ چې ټولنیز او اقتصادي رپورټونه وړاندې کوي.
د فوټسال د اسیایي ملتونو جام ته د لارموندنې په سیالیو کې نن د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې خپله لوبه ازبکستان ته 1-5 په وړاندې وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره یوازینی ګول علي امیری وواهه. ښاغلي ماشوف وویل چې افغان لوبډله به خپله وروستۍ لوبه سبا د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 د نیپال په وړاندې وکړي. پرون افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له تاجکستان سره مساوي کړې وه. د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلې په خوست کې د روژې په مناسبت پیل شو سیالیو پایلوبې ته لارومنده. د بدني روزنې ورزش ادارې په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي په لومړۍ لوبه کې چې د متون بابا او نیو سټارز لوبډلو ترمنځ وشوه، متون بابا د 8 منډو په توپیر نیو سټارز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په دویمه لوبه کې د جهاد سنگین لوبډلې د 1.5 منډو په توپیر د شمال ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا لوبې 2 ورځې مخکې پیل شوې وې چې پایلوبه به سبا د متون بابا او جهاد سنگین لوبډلو ترمنځ وشي. او د هند کرکټ غوره لیګ سیالیو کې نن سنرایزر حیدرآباد حیدرآباد او گجرات ٹیٹانز لوبډلې د دې لیگ یو وشته ملوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت شپږ بجې او درش دقیقه د هند په ممبئی ښار کې پیلېږي. گجرات ٹیٹانز د هند غوره لیگ په سګنې لوبو کې خپل درې واړه لوبي ګټلې دي او سنرایزر حیدرآباد په درې لوبو کې یو ګټلې او دوی بایللې دي. سنرایزر حیدرآباد افغان لوبغاړی فضل حق فاروقی له ځان سره لري او په گجرات ٹیٹانز لوبډلې کې درې افغان لوبغاړي راشد خان، رحمان الله ګربز او نور احمد دي چې تر دې دمه یوازې راشد خان ته د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه او نیکې هیلې. د خبرونه په دې برخه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې برخه کې مو د مسلې ته کتنه کړې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو مشرې ملا حبیت الله اخندزاده ولې په عام مذر کې نه راڅرګندېږي؟ په کونړ کې به د موټر پلورونکو شکایتونه واورې چې وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. او ستاسو په غږ څو پیغامونه هم درته خپروو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنې دوه نږدې اته میاشتې پوره کېږي، خو لای مشر ملا حبیت الله اخندزاده د عامو خلکو په منځ کې نه دی لیدل شوی او نه یې هم کومه ویډیو خپره شوې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو په کراتو ویلي چې مشر یې ژوندی دی او په تیرو څو میاشتو کې د هیواد یو شمېر ولایتونو ته سفرونه کړي، خو د خپل دې ادعا د اثبات لپاره یې کره شواهد نه دي وړاندې کړي. پوښتنه دا ده چې اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ولې مشر په عام محضر کې ځان نه ښکاره کوي؟ نور په دې راپور کې
د طالبانو مشر ملا حبت الله اخندزاده چیرې دی؟ هغه پوښتنه چې له کلونو مطرح ده، خو وروستیو نږدې اته میاشتو کې د بل هر وخت په پرتله ډېره پوښتل کېږي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسید وروسته د ملا حبت الله اخندزاده له ادرسه درې فرمانونه خپاره شول، خو پر هیڅ فرمان نه لاسلیک لیدل شوی نه دا ویل شوي چې له کوم ځایه یې خپور کړی دی. د دې تر څنګ طالبان ویلي هغه له کندهاره، هلمند، هرات، فراه او روزګان ته سفرونه کړي. له ځایي چارواکو، دیني عالمانو او مخورو سره یې کتلي، خو له دې لیدنو یې هم هیڅ ویډیو، تصویر او انغږ رسنیز نه شو. پوښتنه دلته ده چې ولې د طالبانو مشر لا هم د خلکو مخ ته نه حاضریږي؟ دې پوښتنې ته د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد ځواب تکراري او ساده دی.
اسلامي مرد زعیم امیر د څرګندېدو په مورد دومره ووایو چې په مناسب وخت کې به انشاءالله دا کار وسي. طبعا اوسني شرایط لږ فرق کوي له تیرو زمانو سره،
خو خلک بیا وایي طالبانو څو ځله ژمنه وکړه چې مشر به یې ژر ځان وښيي، خو دا ژمنه یې پوره نه کړه. مدنی فعال متی الله شهاب وایي حکومتي خدمات په ټپه ولاړ دي او د اوسني زمان او د خي حکومت ولې اړتیا ده چې د طالبانو مشر د خلکو اندېښنو ته ځواب ووایي.
امیر المؤمنین چې دوی مشر دی باید راښکاره شي، د ولسونو سره مخامخ کینی، خبرې اترې وکړي، د دوی مشکلات واوري، دوی وړاندیزونه واوري، د دوی چې کوم شیان دي هغه نږدې وګوري، حالات وګوري، د سیاستمدارانو سره د افغانستان د حکومتداري سیستم لا ورغوي.
کابل میشته رحلا تلاش بیا وایي د طالبانو د مشر نرات سرګندېدو بې باوري زیاته کړې ده.
غوره ده چې د دغه اندېښنو او د دغه پښتنو د ځوابولو لپاره د دوی مشر باید راښکاره شي او مخامخ د خلکو پښتنو اندېښنو ته باید ځواب ووایي.
دوی دا وړاندیز هم کوي که چیرې د طالبانو مشر د ستونزو له امله د خلکو منځ ته نه حاضرېږي، دوی به ورسره د خبرو لپاره خپل استازي ورولېږي څو د خلکو له مشکلاتو یې خبر کړي. خو داسې ادعاوي هم کوي چې د طالبانو مشر ملا حبت الله ژوندی نه دی. شنون کې او د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد:
انساني طبيعت لمخه کوټه وکتل شي، بیا د طالبانو د رفتار لمخه، بیا د طالبانو کې د ډلې وډل بازي لمخه، په قدرت د ډېر زیاتې لیوالتیا لمخه، د مين ټوب لمخه، منطقي نه ده چې دا سړی که ژوندای وي دی وس نامعلوم وایي، یا ورک وایي نه ځای چالي دلای نه نه راغور دلای نه رنگ لیدلای.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ټینګار کوي چې مشر یې ژوندای دی. د جمهوری نظام پورسیو کې ځنې استخباراتي راپورونه خبره شول چې ګنې د طالبانو اوسنۍ مشر ملا حبت الله ژوندې نه دی، خو دا راپورونه رسمان تایید نشول. د دې ترڅنګ طالبانو شمنه کړې وه چې ژر به د لویو مسایلو په اړه د پریکړې کولو لپاره یو شورا جوړ کړي، خو له نږدې اته میاشتو واکمنۍ وروسته په دې کار بریالي شوي نه دي. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د بهرنیو فشار او کورنۍ مسایل د دې لامل شول چې طالبان ونشي کولای هر څه ژر دا ډول یو شورا جوړ کړي.
په دې نسبت باندې طالبان زما فکر باندې ته نه دي خلاصي وجري په ملت کې د هر قوم او د هر فریق او د هر طبقې خلک راووالي هغه په شورا کې داخل کړي او شورا جوړ کړي. حضورت دې تسته
اوس پوښتنه ده چې د یوویشتمې پیړۍ په دې معاصر زمان کې یو شخص کولی شي د ټولو چارو په اړه په یوازې سره سالم او داسې پرېکړه وکړي چې د ټول ملت په ګټه وي. ورستیو کې د طالبانو د پهنې وزارت وایان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته وویل ل شپږم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندولو امر د طالبانو د مشر مولا هبت الله له خوا شوی. هغه څه چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ منفي غبرګون درلود. دې پریکړې ته په کتو دا اندېښنه لا ژورېږي چې د افغانستان د راتلونکي په اړه ټول تصامیم یوازې یو شخص نیسي، هغه چې لا د افغانانو منځ ته نه دی حاضر شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم وایي چې د دوی په حکومت کې هر اداره د خپلو چارو مسؤلیت لري، خو لویې پریکړې د دوی د مشرتابه د مقام لخوا کیږي.
لویو مسایلو دپاره د تصمیم ګیري مرجع واحده وي، په اسلامي امارت کې هم داسې ده چې امیر مقام هغه د لویو پریکړو تصمیم او قطع دریځ صلاحیت لري.
دا اندېښنه هم شته چې شاید افغانان د یوې اوږدې مودې لپاره د خپل حق یعنې د رایې ورکولو او د خپل ځایم د ټاکلو له واکه بې برخې شي، هغه ډول چې طالبان د خپل لومړنۍ واکمنۍ پر مهال د خلکو له نظر اخیستو پرته نږدې څلور نیم کاله همداسې یو ډول نظام جوړ او پر افغانانو حکومت وکړ.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
په کونړ کې موټر پلورونکو وایي کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایې پیسې هم نشي پوره کولی. دوی یوه عمده ستونزه د نغدو پیسو کمښت بولي. نور تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې.
45 کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وایي دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته ځي راځي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور له ګاډی را روان کړم، ماته چې دا به خرڅ کړم، مجبور وم چې قرضدار یم، کور کې مې سودا مودا نه وه، بس بارګین نه چې لاړم ګاډی راته $5000 ولاړو. بارګین والا راته وویل چې ۳۰۰۰ روپۍ به در درکړم، ماته چې دا خو بېخي ظلم دی، ۱۰۰۰ روپۍ تاوان به وکړم، ۱۵۰۰ روپۍ تاوان به وکړم، ۳۰۰۰ روپۍ تاوان. طرف د کور را روان شوم، ما ډېر یو فخر دی او ډېر یو بدې ورځې سره مخې.
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وایي په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیرو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلی او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زموږ غالباً وشولې چې موږ د یو موټر سودا نه ده کړې، نه شو کولی، ځکه چې هر موټر هم د نیمې بیې نه زیاته تاوان کوي. چې موږ په 16 کلو کې کومه ګټه کړې ده، ولا چې اوس یې 15 میاشتو کې زموږ د لاسه تللې، د خپلو موټرو تناسي او صرف خپله څوکیداري کوو او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. ځمکې کرایانې دي، د اشپزانو دي، د منشینو دي، دا هر څه حسابونه به موږ پسې همداسې د جبه سټارټ دي.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونې سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزنې ناستې. وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډایه دي، نو هر غریب، کونډه، یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي، خو خلک خبر نه دي چې دوی خپله د پولی تخت ناستی.
موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي، پیسې دار خلک دي، دلته چې راشي زموږ ژوندو کې ځان لاس نه چولوري په الله پر ازاک.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې اوسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې اوسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټولې چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالرو دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي ضرور. نو موږ دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې انشاءالله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشتوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی، خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي دي.
السلام علیکم. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د پټي سرچي کرینا پیغام ته یدم چې دا څو کسان مالکان دي، هغه کسان دي چې هغه دوی ورته محتاج دي او هغوی ته کار بند یا کار په یا کلینیک والا یا موټر والا یا کلشي والا او بس خوارو غریب او بیچاره پرېږدي. مونږ د لوړو مقاماتو نه غواړو چې د دغسې خلکو مخه ونیسي او داسې خلکو ته وخت ورنه کړي. والسلام به احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه په ملونه خبرې کوم. ملاله حکومت کوای دی تا شا ته ورکي کوم خواته ځي دلته خولاکه منسونې ډېر ملي یو کوم چانل راغلی.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مخته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
دا برخه هم دومره و. زنوری است نوری له تاسو اجازه غواړم خو زموږ له همکارانو سره پاتې شئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان مخکینی جمهور رئیس حامد کرزی په کابل کې د ایران له سفیر بهادر امینیان سره کتلې دي. د ښاغلی کرزی په ټوټر باندې په یو بیان کې راغلی چې په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې په تیره بیا په خواله رسنیو کې د وروستیو خبرو شوو ویډیوګانو او رپورټونو پاکله خبرې شوې دي. په خواله رسنیو په دې وروستیو کې ویډیوګانې خبرې شوې چې ښایي په ایران کې افغان کډوال د ایراني ځواکونو او ځینو ایرانیانو لخوا ځورول کیږي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلمان بایکاټ کړ. په دې سره د نوي صدر اعظم لپاره یوازینی کاندید شهباز شریف دی چې د مخالفو ګوندونو په استازیتوب را مخکې شوی دی. تمه ده چې په څو شیبو کې د شریف د ټاکلو لپاره پارلمان کې رایګیری وشي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن له ازبکستان څخه ماته وخوړه. افغانستان او ازبکستان د آسیایي جام د غوراوي سیالیو کې یو بل سره مخ شوي او افغانستان 15-1 له ازبکستان ماته ومنله. په پروان کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی وایي دغه ولایت کې تر وسلوالي نښتې ورسته د اختطاف کوونکو یو مشر او د هغه درې ملګري نیولې دي. او د مشرق نیوز په نوم یوې ایراني ویبپاڼې ویلي د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکی په ایران کې د وسلوالو کسانو د جذب په تور نیول شوی دی. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. خبرونه هم درنګ په د ازادي په فیسبوک باندې هم لوستلی شئ. آدرس مو د facebook.com/azadiradio. اوس دوه اونیز پروګرامونه لرو. د سپورت نړۍ پروګرام، د لوبو میدان او تاندې څنګه چې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام دی. هیله ده تر پای وو.
The Lobo, Le Maidana.
Miniature Zad, blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، سلیمه شي په دې هله چیروغ او جوړو وسه د لوبو ل میدان په یو بلخ اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله چې د روژې مبارک میاشت در باندې په خوخی تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو غټ هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې په خوانی توپ وهونکې ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلې ده. په دې اړه هم خبر لرو، خو په فایل کې د تیرونې مهمه ورزشي پیښې.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې پخوانی کپتان یونس خان یې د خپلې لوبډلې د بیټنګ روزونکي ګمارلای دی. یونس خان په متحده عربی اماراتو کې له افغان ټیم سره د بیټنګ په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ همدارس د پاکستان د کرکټ پخوانی لوبغاړی عمر ګل د بالینګ روزونکي ګمارلای دی. ټاکل شوی ده چې یونس او عمر ګل په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د روزنې په کمپ کې یوځای شي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د آسیایي لوبو د غوراوي سیالیو کې د ګډون لپاره د قرقیزستان پلازمینې بشکیک ته رسیدلی دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبډله به په بی ګروپ کې له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره لوبې وکړي. د افغانستان د لوبډلې لومړۍ مسابقه د راتلونکي یکشنبې په ورځ ده. او د 2023 کال د فوټبال نړیوالې لوبې په قطر کې ترسره کیږي. د دې لوبو د سیالیو قرعه کشي د جمعې په ورځ د اپریل اول یا اووري په 12 په دوحه کې وسوه. د فوټبال په نړیوال جام لوبو کې 2 ټیمونه په 8 ګروپونو کې سیالي کوي. د پچا چولو په دغه مراسمو کې د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا رئیس جیانی انفانتینو د دې فدراسیون غړو او د سیمه ایزو کنفدراسیونونو استازو قطري مقاماتو د ټیمونو روزونکو او ځانګړو میلمنو ګډون کړی و. په قطر کې د نړیوال جام لوبې د نومبر یعنی اقرب په میاشت کې د 2 ټیمونو ترمنځ کیږي. د دې لوبو سیال ټیمونه په لاندې 8 ګروپونو کې سیالي ترسره کوي. د الف ګروپ قطر، هالند، سینیګال، اکواډور. د بی ګروپ برېټانیا، امریکا، ایران، ویلز، اوکراین، سکاټلند. سی ګروپ ارجنټاین، مکسیکو، پولند، سعودي عربستان. جی ګروپ فرانسه، ډنمارک، تونس، پیرو، عربي متحده امارات، استرالیا. دی ګروپ اسپانیا، جرمنی، جاپان، کاستاریکا، نیوزیلند. د اف ګروپ بلجیم، کروشیا، مراکش، کاناډا. د جی ګروپ برازیل، سویس، سربستان، کامرون. د ایچ ګروپ پرتګال، یورګوای، جنوبی کوریا، کانا. د قطر په کوربتوب د فوټبال د نړیوال جام لوبې د نومبر په 20 یعنی د لړم په 13 د قطر په مختلفو سټوډیومونو کې ترسره کیږي.
د موګل ازادي رادیو نه اوري. آیا په هیګه چې د روژې په میاشت کې کوم وخت ورزش لپاره مناسب دی؟ خای په دې برخه کې زیات شمیر تمرین کوونکي یا ورزشکاران لستونز او مشکلاتو سره مخ وي.
ورزش یا سپورت چې تل د ژوند د خوالي او د بدن د سلامتۍ لپاره غوره بلل شوی، د روژې په مبارک میاشت کې هم د بدن د خوالي لپاره توصیه کیږي. خو وخت باید په پام کې ونیول شي چې هغه له روژه ماتي یو ساعت وروسته ټاکل شوی دی. د ایران د دې پوهنځي د ورزشي روغتیا د څانګې متخصص ډاکټر علي مظاهری نژاد وایي چې د روژې په میاشت کې ټول وګړي د فزیکي فعالیتونو له کمیتا سره مخ کیږي، یعنی فزیکي کارونه کموي. په همدې وجه په هیڅ صورت کې هم په روژه کې روژه نیونکو ته په کلي توګه د ورزش د بندولو توصیه نه کیږي. هغه وایي روژه د ذهن د تازه والي، شادابۍ او د بدن د روغتیا سبب کیږي. او سپورت نه یوازې دا چې له روژې سره کوم مخالفت نه لري، بلکې که په غوره او اصولي توګه وشي، روژتي د ستړیا او کړاوونو سره د ټکر لپاره چمتو او په ګرمه هوا کې ترې ساتنه کوي. ډاکټر مظاهری نژاد وایي چې ورزش د بدن د وازدې ویلې کوونکی دی او د بدن د وازدو د ذخیرې له منځه وړي. همداشان د کاربوهایډرایټ او وازدو په ویلې کېدو کې هم تعادل رامنځته کوي. د روژې پر مهال کله چې بدن ته کاربوهایډرایټ داخلیږي، نو د وازدو په ویلې کېدو کې هم ځنډ رامنځته کیږي. هغې دې ناسمې نظریې ته په اشارې سره چې ویل کېږي په روژه کې باید له پیشنمي وروسته او روژه ماتي مخکې ورزش وشي، وایي چې په روژه کې د ورزش لپاره غوره وخت له روژه ماتي یو ساعت وروسته وخت دی. نوموړی سپارښتنه کوي چې باید له روژه ماتي وروسته د ورزش پر مهال باید لږ تر لږه له 2 لیمو ګانو ګټه پورته شي، له اوبو سره حل شي، د پلي تګ او یا د ورزش د کوم بل ډول پر مهال وڅښل شي. نوموړی همداشان له روژه ماتي د پیشنمي تر مهاله له میوجاتو، سبزیجاتو او مایاتو څخه د ډېرې ګټې اخیستنې ټینګار هم کوي. او په پای کې هغه کسانو ته چې له روژې مخکې ډېر ورزش کول وایي چې اوس د خپل ورزش یو څه کم کړي.
و موردل چې د روژې په مبارک میاشت کې مخام له خوراک نږدې یو ساعت وروسته ورزش کول چې د ورزشکار لپاره مهم دی او دا یو مناسب وخت بلل کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د انګلند پخوانی توپ وهونکی ګراهام تورپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. که څه هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوي، خو ویل شوي دي چې دی به د افغانستان د توپ وهنې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کوي. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره د انګلند لوبډلې په خنۍ توپهون کې ګراهام تروپ د ملي لوبډلې د مشر روزونکو په توګه ګمارل شوی دی. د کرکټ بورډ د اعلامیې لمخې نوموړی به زر د ملي لوبغاړو روزنه پیل کړي. تر دې وړاندې د استرالیا د ملي لوبډلې په خنۍ توپهون کې سټورت لا د ملي لوبډلې د لړمحالي روزونکو په توګه دنده مخته وړله. د کرکټ نړیوالې شورا د معلوماتو لمخې ګراهام له 1908 کال تر 2002 کال پورې د انګلند لپاره په سلو ټیسټ لوبو کې 6,044 او 2 یو ورځنۍ لوبو کې 2,380 منډې کړې دي. ښاغلی ګراهام له 2011 کال تر 2022 پورې د انګلند او ویلز کرکټ بورډونو سره په بیلابیلو برخو کې د روزونکو په توګه دنده ترسره کړې ده. له دې وروسته د 2 کلونو لپاره د انګلند کورنۍ کرکټ برخه کې هم د مسلکی روزونکو دنده پر مخ وړي ده. د ګراهم دغه ګمارنه په داسې حال کې سوي چې 13 ورځ د افغانستان کرکټ بورډ اعلان وکړ چې د اپریل میاشت کې د ملي لوبډلې او ځینو ځوانانو لوبغاړو روزنیز کمپ په متحده عربي اماراتو کې پیلوي چې یونس خان به د بیټنګ په برخه کې د روزنې دنده پر غاړه وړي. د توپ اچونکي یا بالینګ په برخه کې به عمر ګل له افغان بالرانو سره مرسته کوي.
اوس هم د پلي تګ ګټي د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده وایي پلی تګ پروژه او هم بوزه دواړو کې ډېرې زیاتې ګټې لري. د سرطانونو مخه نیسي، د قشان د وزن ډېرېدو ته مهم نه پرېږدي. خغلی مومنزاده په دې اړه یو لنډ غږیز پیغام راستولی.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بې ځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بیا بیخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغانو سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي، همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج ښه ساتي. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې تر څنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چې ته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړي او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپلې موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یو ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کېږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
اوس هم د افغانستان د سکوهنې د نویو ځوانانو د ملي لوبډلې او غړي د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
نوم می حبیب الله ده او د ځوانان قهرمان اسماعیل زای بوکسینګ یو تن تمرین کاری ما د استاد محمد اسماعیل سره خپل تمرین مخکې وړم. سکم سالور کال کې زه تمرین کوم، عمر می سکم 14 راځي. بالکل دا اول ځل لپاره زه ټیپ ویلی درې حالانو ته لاړم چې ما اول مقام واسو. همداسې به دویم کال نوجوان لوبه کې چې ما ته مسابقه وکړې، شپږ مینې کوټي وهلې او دا مې شیره په نمره ګټلې. او دریم کال اوس دغه دسه کال چې لاړم نو دوه لوبې مې وکړې، څوک نه حاضرېده ما سره مسابقې ته. دواړه اول شلو نګرار ته مولي راوړه، خو سه پورې مونږ چانی تشویق کړی یم. هیله مې ژوند کې دغه ده چې زه انشاءالله په نړیوال سطح باندې لوبې وکړم، پروفیشنل لوبه ته د خیر لاړ شم چې افغانستان بیرغ هلته پورته کړم. نه زما ورزش فقط بوکس ده، ایم ایم ای چې جوړم د هغه مکس لوبې دي چې زور در باندې راشي سملې په غېږه ورځي. بوکس هغه لوبه ده چې که خپلې ولګېده په ځمکه شماره در باندې رنګ څخه دې وباسي. نو ایم ایم ای چې همدا بوکس څخه جوړ شوی چې بوکس باندې وایي نه کوټ کېږي کنه هغه به بچی شي وایي. بوکس چې د شیران لوبه ده، شیران کوي. بوکس زما د وړکتوب څخه خوښېدو ثقیله ورزش ده او زړه غواړي.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د سکوهنی د تنکیو ځوانانو د ملي لوبډلې یو غړی و چې د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکړل. همدې سره زموږ د دیونې د لوبو له میدان خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې خدای سپارم. روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم. یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تروسه پورې دنده پسې ګرځي، خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدلی به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو له وجې یو بل توهین کړي، وهلي او حتی وژلې دي. د دې ونی په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پښې وهي. که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني، پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنی دي چې موږ ته راچول شوي دي.
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي؟
کله چې ټولنه آرامه شي، کله چې جنگ نه وي، مالته بیا د مسلمانانو ترمنځ بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تاني څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدې فکری اختلافونو په خاطر توهین شوي، وهل شوي او حتی وژل شوي دي. لیکوال شکر الله لیوال وایي: جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لاره تعقیب کړي، سبب شوي چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ تر کچې ورسیږي.
تر ټولو لومړی عامل چې دغه جګړه ده، متاسفانه لسیزې دلته جګړه روانه ده. جګړې زموږ زغم، زمونږ درک، زمونږ د خبري قوت هر څه لبینه وړي دي او ټول د فکر کې چې آخري لاره د هر خبري هغه وهل دي، هغه وژل دي، هغه تاوتریخوالي ته لاس کول دي. د سره خوا کې بسوادي ډیر مهم رول لري په دې نظم کې، ځکه هغه څوک چې هغه غواړي خپل خبره په چا باندې په زور تحمل کړي، هغه دې ته وادار نه چې هغه منطق اوري، دلیل اوري، دغه مخالف کس دې نظر نه مني، دغه دلیل اوري. څه ده دلته دا نظم چې دی هغه خالقه کوي نه منستر دي کې څوک څه ولري سره په معقول دلیل او خبره کی یا په معقول دلیل سره یو مسله بیان کی، مقابل لوري باید غو دلیل نو واوري. کچېر دلیل نو ته جواب نه لري نو هغه به توتريخوال تلاسونه کی. درې مسله زما په نظر دا کې دلی سي چې موږ ډیر زله د کوخخ کوو چې خپل ځان، خپل خبره، خپل نظر، خپل کړوړو، خپل اعمال نور نه لړو غړو، او همیش دا کوشش کوو چې هرڅه موږ انتخاب کړی دا سي دی بل چا هم دا به تحمل کړو. دا کې چې بل چا خوخ نه ولې دا نه خوخي دي سبب نشي چې ته غو تهدید کی، حتی غو وژنه، حتی غو سره دوستي بند کی. نو دا ټول خبرې مکمل شي د ډیالوګ نه لري، د خبرو لاره د سمې مفاهیمې او مکالمې لاره سره حل کو.
د یو خصوصي پوهنتون محصل مسعود زدران وایي: کازوانان یو بل ونه منی او تل د هڅه وکړي چې مخالف لوري وځپي، دا بټولنه د ورسته پاتې کېدو لور ته بوزي.
بیا خو زمغه په خوانی خبره یم، مغه 300-400 کال په خوانی ژوند کې مونږ اوسېږو، په مغه محیط کې مونږ اوسېږو، زمنګ فکری وده په مغه سطح کې وي او مونږ به د نور نړۍ نه ډیر ورسته لکه څومره چې ورسته دا اوسم چې ورسته یو یلت همدغه دی چې مونږ د خپل فکری ازادۍ ته نه یو پریښودل شوی. که یو ځوان په کور کې و خبره کوي نشي کولای، که په ټولنه کې یو خبره مطرح کوي، خپل نظر مطرح کوي، ډیر ویری ورسره دي. که دا حالت همداسې دوام وکړي، زما په نظر باندې زمونږ تاسو ټولنه به هماغه وروسته پاتې ټولنه وي، هماغه مړه ټولنه به وي، هماغه بې فکره ټولنه به وي، هماغه بې ژونده ټولنه به وي. تور زندان دی او دا زولنی دي چې مونږ ته راچول شوي دي او مونږ نشي ترې وتلی.
د شکر الله لیوال په باور ډیر کله په ځوانانو د فکرونو د تحمل هڅه کیږي. خدای وایي هر کس باید خپل خوښي او فکر ته پرې خودل شي.
اوس خو د ټولنیز شبکې او اجتماعات چې د خلکو ته زمينه مساعده کړې چې په مستار نمونه یو بل پسې ولګي، هغه تخریب کی. حتی هیڅ حریم دي کې نه مراتي سره هغه فاميلي مسایل، هغه نور د ورځني ژوند مسایل. مثلا که څوک یو سیاسي رهبر یا مثلا یا یو طرف خپل هغه سیاسي ایديال ځانته نيسي، نو دغه د قبولولو په خاطر باندې نور سره هغه تاوتریخوالي کی، تشدد کی. کته چیرې نه منیاغه هغه تاسو سره د منفي نظر په ټولنیزو شبکو کې تدریج کی چاغه لغنی توچخواله د خوشنک بو سر رزي در حال کې یو شخص یا یو سیاسي ګوند یا مثلا یا یو فکر یو جیران دي تا خوخه دی وبنه پر بنې خوخه هغه بزانته دلیل لري چې زول نه خوخه ما او ته چې خوخه ته بزانته دلیل سره لري کنه به د دلیل سره ووردل سي خو متاسفانه دوی سره نه کی امغه عامل دي شوی چې دوی مثلا خبره توچخواله تزي او د بس پکولو تزي
دا خصوصي دن کای سیف الرحمن سراج د ځوانانو ترمنځ مخالفت طبي خبره بولی خدای وای د مخالفت پر محل د ځوانان د احترام پولی نه رنګوي
لکه څنګه چې انسانان په فزیکی لحاظ یو بل مختلف دي همداسې دوی په رواني لحاظ او فکری لحاظ هم یو بل سره متفاوت دي نو دلته د چې د نظر اختلاف یو فطری مسله ده کله کله ځین انسانان د خپل نظریه یا د خپل د نظر اختلاف سره خپل اوکده هم په عین حال کې سرګندوي چې د هغوی هدف د ستونزې حل نه وي بلکې د مخالف لوري کم راوستل وي کله که موږ د چا سره اختلاف څرګندوو باید موږ ته په هغې کې اصول مطرح وي د بیان د ازادۍ حدونه راته مطرح وي دغسې اختلاف بیا کولی شي چې یو ښه تفاهم رامنځته کړي
سراج زیاتوي باید دې مسئلې ته کار وشي چې ځوانان له مخالفتونو سره یو بل ومني او د فکر مخالف ته د دښمن په سترګه ونه ګوري
دلته په شعوري لحاظ دې ته کار نه دی شوی چې موږ له یو بل سره وزغمو د یو بل نظریاتو ته احترام وکړو دا که زه د یو چا نظر سره اختلاف لرم دا په دې معنا نه ده چې زه ګویا بد اخلاقي کوم بلکې دا یوې مسئلې ته له یوې بېلې زاویې د کتلو په معنا ده زموږ یوه لویه بدبختي دا هم ده چې دلته که څوک د خپل نظر مخالف کس سره بحث کوي لومړی به دا ورته ثابتوي چې زه ستا دښمن نه یم بلکې د دغې ستونزې لپاره متفاوت نظر لرم
تاندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ
دا چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي په همدې اړه مولا لیکوال استاد نجیب منلی سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم استاد ولې ځوانان یو څوک چې له دوی سره مخالف فکر لري دوی هڅه کوي چې هغه تاوان ورسوي تخریب کړي یا یې ووژني
کله چې سیاسي مبارزه شروع شوه د نولسمې پېړۍ په وروستیو کلونو کې او د شلمې پېړۍ د پیل په کلونو کې د اختناق فضا وه یو څوک به چې د حکومت سره په مخالفت کې و په توپ کې والوزول کېده هغه څوک چې دې ته حاضرېږي چې په توپ کې والوزول شي هغه ډېر د خشونت طرفدار نه دی مګر کله چې قدرت ته ورسیږي د قدرت ساتلو بل لارې نشته بیا په خپله هماغه شرایط چې دی قرباني وو هغه بیرته رایجادوي نو دا د اختناق د شرایطو د استبداد د شرایطو یوه خاصه ده دا هغه شرایط دي چې په هغې کې سیاسي مخالفت اظهار په وسله کېږي کله چې ټولنه آرامه شي کله چې جنگ نه وي عمومي فضا د سوکالۍ په خوا روانه وي نو هلته بیا د سیاسي بحث دپاره او د مسلمت همیز بحث دپاره زمینه پیدا کیږي او وده کوي
استاد دغسې پېښې ډېر شوي دي یو چا یوه خبره کړې یوه ډله یې نقد کړې یو فرد یې نقد کړی بیا هغه راوستل شوی دی ټولو په مخ کې توهین شوی ویډیو ترېنه شوې یا مثال وهل شوی دی وژل شوی موبایل یې ورته مات شوی ده خو بل څه کار نه دی کړی خو یو نقد یې کړی دا د ده نظر دی
دا د ده نظر دی مګر هغه څوک چې په مقابل کې دی هغه د ځان د دفاع لپاره منطق نه لري هغه خپل ځان نشي توجه کولی د فکري لحاظه د مبارزې او د مقابلې ځواک نه لري نو هغه مجبور دی چې د خپل ځان د ساتنې په خاطر بیا له دغسې غیر انساني کړنو نه کار واخلي یو څوک په زوره مجبوریږي چې د خلکو په مخ کې ځان ته بد رد ووایي حتی خلک وژل کېږي وهل کېدل خو ډېره عامه خبره ده نو دا په هغه وخت کېږي چې یو څوک د قدرت د ساتلو دپاره او د خپل موقف د ساتلو دپاره منطق ونه لري
نو استاد اوس څه کول په کار دي که ځوانان مخالف فکر هم لري او دغه خپل مخالف فکر اظهاروي هم دوی باید کومو خبرو ته پام وکړي او نور هغه کسان چې مثال یو بل سره اختلاف لري پوهیږي چې مثال دغه کس ما د فکر خلاف خبره کوي خو دا د خپل نظر دی زه نه منم لیکن احترام ورته لرم
کله چې مونږه د تاوتریخوالي پر ضد خبرې کوو باید په خپل فکر د تاوتریخوالي نه وساتو دویمه خبره بیا دا ده چې په ټولنه کې چې یو څوک ژوند کوي د ټولنې حاکم شاید باید په نظر کې ونیسي. د ټولنې سره مخالفت طبیعي دی، دا د پرمختګ یوه لار ده، مګر د ټولنې سره مخالفت په دې ډول چې د ټولنې سره په تقابل کې واقع شي، دا په حقیقت کې د انتحار او د ځان وژنې یوه بڼه ده. نو ځوانان باید دا چل زده کړي چې ټولنې سره هم لار وشړي او هم په انتقاد وکړي.
دا خو ستا دغه خبرې وي چې یو ځوان که مخالف نظر لري د ایثار په وخت کې پام ورته وکړي. ټولنه باید له دغو نظریاتو سره څه ډول چلند وکړي، یعنی څنګه دغه حد ته راورسیږي چې دا د خپل فکر دی.
دغه عمومي روزنه ده، او دلته بیا هم د هر فرد شخصي عکس العملونه مهم دي. ما ته کله کله په فیسبوک کې ډېر سترس پور ویل کېږي، ځکه چې زه خپل نظر په صراحت باندې وبیانوم، دغه سپور ته زه جواب نه وایم او حتی ډیلیټ کوم هم نه، هغه څوک چې راته دا کنځل کوي هغه بلاک کوم هم نه، ځکه چې په یو ډول باندې غواړم هغه پوه کړم چې دغه څه چې ته وایې په ما اثر نه کوي. زه خپل نظر لرم، زه خپل نظر په تا باندې نه تحمیلوم. که نه غواړې چې دا نظر واوري، هیڅ مشکل نشته، زما پاڼې ته مه راځه. که چیرې سره دی چې زما خبرې در باندې بدې لګېږي، بیا یې هم اوري او بیا د هغې په مقابل کې خشن عکس العمل ښکاره کوي، فکر کوم چې دا ناسالمه کړنه ده. او دغه باید ټولنه زده کړي، له خپل متن نه یې باید زده کړي. ټولنه زده کړه په تجربه باندې کوي، هغه څه چې پرون د زغملو نه وو نن د زغملو دي، سبا شاید تر دې نور هم د زغملو واوسي. نو په دې باندې په ټولنه کې خوځنده قشر چې ځوانان دي، روشنفکران دي، مشران دي، هغوی باید خلکو ته مدارا او د تساهل چل ورزده کی. پوهنتونونه زمونږ یوه ښه بېلګه ده. 15 کاله مخکې په پوهنتون کې څو وارې داسې پېښې وشولې چې محصلین یو بل سره ووژل د سیاسي اختلاف په خاطر باندې، مګر اوس دغه پېښې کمې شوې دي. نو دا د ټولنې د نرمښت یوه بېلګه ده چې باید پراخه شي.
اوریدونکو دا واده دیونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه، تر بلې ونې خو وخت ولري.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم رنگ یار را سا یو ارش ناز ما د څنګه رنگ یار را سا یو ارش ناز ما د څنګه چې ز دیو وینا ما د ولستر گیا ورنګا چې ز دیو وینا ما د ولستر گیا ورنګا پرتا پاند دې ټوله اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھ دن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم لخ پل زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھ نن را غلیم
رنگ یار راسا پین زورزی یو دلی
رنگ یار راسا پین زورزی یو دلی
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوری
اصلی وطن مبل دی سبا بیرتا زوری
یوازی مینو مبریش دا چستا پتا میاما خوش رنگ یار راسا مجدو نراغ لیما رنگ یار را سمجھ لن را بلیم لخپ لزان وایم چتا شڑ لیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را بلیم خوش رنگ یار را سمجھ لن را بلیم لخپ لزان وایم چتا شڑ لیم رنگ یار را سمجھ لن را گلیم و خوش رنگ یار را سمجھ لن را گلیم و خوش رنگ یار را سمجھ لن را گلیم